د سهار 9 بجې شوریدونکو نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 28 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې ناڅاخه خبرونه پیلو. په دې اولنې خبري غړی سلام پښتونخوا کې درته ز هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستانی حکومت د اقدام په اړه ورته غواړي له طالب وسلوالو سره د امن خبرو پیلولو په لړ کې وکړي. دغه راز په لندن کې د پاکستان، افغانستان او برېټانیا د مشرانو د کېدونکې ګډې غونډې په اړه د افغان چارواکو دریز هم اوري. ترڅنګ یې په خبر ایجنسۍ کې د کالج زده کوونکو د ستونزو، په جلال آباد کې د باچا خان پر افکارو ویناو جوړ شوي، د یو انځوریز نندارتون حال هم درکو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې فرخنده وزیر یې وړاندې کړ.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټیکی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ټولو پارلماني سیاسي ګوندونو د طالبانو سره د خبرو په عمل کې پر دوی باور خودلې. د افغانستان حکومت وایي په لندن کې په کېدونکې درې اړخیزې غونډه کې به د پاکستانی چارواکو نه د ملا برادر په اړه پوښتنه کوي، او د امریکایي استخباراتو لخوا د جرمن چانسلر انګلا مرکل د ټلیفوني سارنې وروسته د دغه هیواد استخباراتي مشران د امریکا سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سرکاري خبري اداره اي پي پي واي وزیر اعظم نواز شریف پرون د خالی په ورځ د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار ته هدایت جاری کړي چې د طالبانو سره د خبرو په عمل دی د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبري وکړي. په اسلام آباد کې نواز شریف د چودري نثار سره په دغه خبرو کې ویلي د هیواد ټولو سیاسي ګوندونو په دې اړه د دوی په حکومت د اعتماد څرګندونه کړې، او زیاتوي د پارلماني ګوندونو غړي دي ځانونه د دې عمل حصہ وګڼي، او زیاتوي د امنیت نه بغیر یې هیواد اقتصادي پرمختګ نشي کولی. افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان او برتانیې د مشرانو ترمنځ به په لندن کې د جوړیدونکې درې اړخیزې غونډې په وخت له پاکستانی چارواکو سره د نورو خبرو ترڅنګ د ملا برادر په اړه هم پوښتنې وکړي. د ولسمشر حامد کرزي ویان ایمل فیضی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل له هغې ورځې چې پاکستان د ملا برادر د خوشي کېدو اعلان کړی، دوی ته یې ځای نه دی معلوم، او د سولې د عالي شورا لخوا ورسره هم لاس رابطه نه ده شوې. ایمل فیضی وایي
مهم محور باید مذاکرات د سولې پروسه ای د افغانستان او د افغانستان دولت د مسلمان مخالفینو سره د مذاکراتو موضوع، د ملا برادر موضوع، او د ګډو امنیتي ګواښونو سره چې دواړه هیوادونه ورسره مخامخ دي، دوی سره به څنګه په ګډه مبارزه باید ترسره شي. دغه کلیدي مسایل چې په دغو باندې خبرې کېږي.
که څه هم چارواکو تر اوسه د دې درې اړخیزې غونډې نیټه نه ده اعلان کړي، خو ایمل فیضی وایي دا څلور ورځنی سفر دی چې د افغانستان د سولې د شورا غړي به هم پکې ګډون کوي. تیره ورځ د افغانستان د زابل په مرکز کلات کې د پولیسو د یو مشر محمد آصف توخی په کور ځانبوجون کې برید وشو چې پکې خپل حمله کوونکو یو پولیس وژل شو او درې نور پولیس یې ژوبل کړي دي. د پولیسو د کمانډان محمد آصف وایي زیات خلک ورته د حج د مبارکۍ لپاره کور ته بتلل چې پکې د ځانبوجونکو یو ډله هم ننوتی وه. امنیتي چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ځانبوجونکو بریدګر چاودونکو مواد په پټکی کې کېښودي وو، خو پولیسو وو پیژند او د وړاندې تلونې منیکه. دوی وایي دغه یو تن ځان مرګي په دروازه کې ځان چولی او څلور نور ملګري یې ژوندي نیول شوي دي. د برید ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. په کابل کې د یو افغان او بهرني عسکر ترمنځ جګړې کې افغان عسکر وژل شوی او نړیوال عسکر ژوبل شوی دی. افغان او نیټو چارواکي وایي دوی دا معلومات کوي چې د تیر خالی په ورځ د دغه نښتې وجوهات څه وو، خو دوی زیاتوي دواړه په خبرو کې وران شوي دي او وروسته یې په یو بل ډزې وکړې. په دې اړه پلټنې لا هم روانې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. له هغه ریپورتونو وروسته چې وايي امریکایي استخبارات 2002 کال راهیسې د جرمن چانسلر انګلا مرکل ټلیفون ساري، د جرمني استخباراتي مشران د امریکا سفر کوي. په ډارک سپیګل مجله کې راغلي دا خبر وايي د امریکا ولسمشر باراک اوباما انګلا مرکل ته ویلي کچېره دته دا معلومه وو نو دا کار به ودرولې وو. د جرمني د حکومت یو بیان ویلي د بهرنو کورنو استخباراتي ادارو مشران به په امریکا کې لسپینې ماڼۍ او د امریکا د ملي امنیت له ادارې سره خبرې وکړي. دا سفر په داسې وخت کېږي چې د اروپایي ټولنې مشرانو خبرداري ورکړې په یورپ کې د امریکا لخوا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو پر سر د واشنگټن او اروپایي ټولنې ترمنځ را پیدا شوې بې باوري د ترهګرۍ خلاف جګړې ته زیان رسولی شي. امریکا له خپلو اتحادیانو سره په تعلقاتو کې کړکیچ تایید کړی دی. په چک جمهوریت کې سیاستوال په انتخاباتو کې د یو ګوند لخوا د زیاتو سیټونو د نه ګټلو له وجې ائتلافي حکومت جوړوي. د جمعې او خالی د ورځو انتخابات ښایي مخالف کیڼ اړخي سوشل ډیموکرات ګوند تر ټولو زیاتې رای ګټلې دي چې دې سره دوی په قومي اسمبلی کې 50 سیټونه وګټل. په چک جمهوریت کې د لږ وخت مخکې انتخابات وروسته له هغې اعلان شول چې ښایي اړخي حکومت د جون میاشت کې د سختو اقتصادي او مالی بدلونونو د عملی کولو او اداري فساد د تورونو له امله ختم کړل شو. او بل خبر دا چې د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ کمیټې مشر هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې هېواد یې تر 100% د یورانیم غني کول بند کړی دي. سرکاري خبري اجانس ایرنا د خالی پورز د علاودین بروجردی له خولې ویلي دي د ایران اټومي پالیسۍ نه بدلیدونکې ده او تر 100% د یورانیم غني کول دوام لري. بروجردی ویلي په جنیوا کې د دې میاشتې په سر کې د خبرو په وخت غوښتنه وکړه چې د ایران اټومي حق ته په رسمیت و پیژندل شي او بندیزونه دې لری کړل شي. او بل خبر دا چې په سعودي عرب کې یو شمېر خزو د سلطنت لخوا پر دوی د موټرو په چلولو د لګیدلې بندیز خلاف د اعتراض په توګه لارو کوڅو ته موټرې وباسلي او بیا د خپل د احتجاج عکسونه په ټولنیزو رسنو کې خپروي. په دې اعتراض کې برخه اخیستونکو فعالانو د خالی په ورځ تر لسو زیاتو ویډیوګانې په یوټیوب کې خپرې کړې دي او هیله لري چې دا احتجاج به د دې هیواد کې نور هم پراخ شي. دا خبرونه
سلام پختونخوا
اوریدم کو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې د نورو ترڅنګ پر دې موضوعاتو تفصیلی رپورټونه اورئ. د پاکستان حکومت ویلي چې له طالب وسلوالو سره د امن خبرو پیلولو په لړ کې به د دغه هیواد د سیاسي ګوندونو مشران په اعتماد کې خلی. بلخوا د افغان ولسمشر بیان ویلي چې په لندن کې کېدونکي د پاکستان، افغانستان او برتانیا مشرانو په درې اړخیزه غونډه کې به له پاکستان وغواړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د سولې پروسه د افغانستان او د ملګرو موضوع د ګډو امنیتي ګواښونو سره چې وړ ودونو سره مخامخ کېدو سره په څنګه هغه مبارزه به تر سره شي.
هم د افغانستان په زابل کې 13 ورځ د پولیسو د یو کمانډان پر کور ځانمرګ بریچ شوه چې پکې څلور تنو پولیسو ته مرګ ژوبلا وخته ده.
څلور کسانو یو کس انفجار ځانته ورکړي. د دې ټیم غاښته نور کسان هم دلته دي. زموږ کشمیر قانونه په دې تپتلاش دي.
او په جلال آباد ښار کې بیا د باچا خان بابا پر افکارو ویناو یو انزوروز نندارتون جوړ شو.
د باچا خان بابا انزور جمع دغه خبره چې جنگ مکوې مرسته وکي او بل سره د خیر خیګړې برخه کې کار وکي. د ځوانان راځي لیکوالان شاعران هغه د خبرو کلی ول سو خپلوان او دوستان ته ورسه.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې څو خوږی سندرې هم اوري له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو له دغه رپورټونو د تفصیل تاسو ته لاوړل مخکې ورزو اسلام آباد ته خپل همکار ته ملګری ته تسلی مشي وایو. او له دغه ځای داسې خبرونه دي چې د پاکستان حکومت غنې یو وار بیا غواړي چې له طالب وسلوالو سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د دغه هیواد کم سیاسي ګوندونه دي، کم مهم سیاستوال دي، لاغوی سره یو وار بیا خبرې وکړي او دغه اعتماد ترلاسه کړي. نو څه تفصیل را سره شریکول شي په دغه اړه؟
ډیر مننه هارون بچا. څنګه چې تاسو ویل 13 ورځ د پاکستان داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړلو او څنګه چې تیر وختونو کې یو ټول ګوندیز کانفرنس شوی او په هغه کې دغه ټول ګوندونو حکومت ته دا واک اختیار ورکړی چې تاسو په ملک کې د امن په خاطر طالبانو سره مذاکرات چې کوم دي هغه شروع کړي. نو ولې په دغه لړ کې چودري نثار چې کله وزیر اعظم سره ملاقات وکړو په هغه مهال وزیر اعظم چودري نثار ته هدایت جاری کړل چې په دې لړ کې څومره هم پیشرفت شوی د ځکه چې په ټول ګوندیز کانفرنس کې منګلدا منډیټ راکړل شوی وو چې او ټول سیاسي ګوندونو دا خبره کړې و چې تاسو سره مذاکرات شروع کړئ. نو تر اوسه پورې چې کم حد پورې مذاکرات شوي دي یا طالبانو سره کومې رابطې شوي دي، نو د هغه حواله سره څومره چې دا ګوندونه په دې ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کړو هغه ټول د هغه حواله سره خبر کړی چې آیا موږ تر کم حد یا مذاکرات شروع کړي دي یا څومره زموږ سره رابطې شوي دي، ځکه چې د دې ګوندونو چې کوم مشورولي ده چې هغه موږ مکمل پر رابطه کې ځان سره په اعتماد کې وساتو چې دا شان هغه ته هم احساس وشي چې موږ کم هم ګام اوچتو هغه کې دوی موږ سره د برابر شریک دي او موږ د دوی د اعتماد نه بغیر هیڅ مخکې ګام نه اخلو. دغه شان چودري مثال چې کوم په کراچۍ کې چې کوم اپریشن روان دی هغه په حواله سره هم وزیر اعظم نواز شریف لکه دغه صورتحال نه خبر کړل چې دا وخت کم هدا پورې اپریشن شوی او څومره کسان چې کوم دي گرفتار کړل شوي دي. ولې چودري مثال ته پرون نه دا کوم وزیر اعظم چې هدایت کړم د هغه وروسته چودري مثال چې کوم دي د مختلف ګوندونو مشرانو سره رابطو کړي او هغه ته په دې حواله سره مختلف چې کوم پیشرفت شوی د هغه خبرې اترې کوي. خو بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک تیره ورځ دا خبره وکړله که ډرون بریدونه ونه درولې شو نو دوی به مجبوراً د ناټو سپلای بندولو فیصله به کوي، ځکه چې دوی حکومت ته دا اختیار ورکړی او مرکزي حکومت ته دوی ګوند هم چې تاسو طالبانو سره خبرې اترې وکړئ خو دوی تر اوسه پورې ډېر د سستۍ نه کار اخلي لګیا دی او دوی بالکل خبرې اترې نه کوي چې له وجې لګیا دی موږ په خپله صوبه کې مړي اوچتوو. نو په کار دی چې حکومت دې تیز شي او توندو دې وښي او دې خلکو سره د مذاکرات وکړي، که نه نو بیا مطلب مجبوراً موږ به دغه ګام اوچتوو چې دا شان زموږ په صوبه کې امن او امان چې کوم دی هغه راولو.
صحیح شو احمد الله، او دې کار لپاره دغه د سیاستوالو سره د خبرو اترو لپاره حکومت کومه نیټه کوم دقیق ورځې خونه دي خولي چې کله به پیلېږي او تر کله پورې به دا دوام ولري؟
نه هم بچا داسې کومه نیټه خو له حکومت نه ده خودلې، خو ولې چودري نثار ته صرف دا هدایت جاری کړي د هغه وروسته به چودري نثار د مختلف ګوندونو چې کوم په ټول ګوندیز کانفرنس کې ګډون کړی او هغه مشورولۍ سره به خبرې اترې کوي او کوم چې مخکې به خبرونه راتلل چې طالبانو سره دې رابطې شوې دي دغه د کوم چې پرویز رشید او سینیټر پرویز رشید د حکومت ترجمان هغه هم د دې حمایت هغه کړو چې او بالکل موږ له طالبانو سره رابطو کیو چې هغه سره خبرو اترو کومه سلسله چې دا هغه پیل کړو. خو له په دې لړ کې کوم نیټه نه دا ورکړي چې کله بدای لګيږي او د ګوندونو مشرانو سره به ملاقاتونه کوي او هغه به د پیشرفت نه خبروي.
صحیح شو، ډیره مننه ستاسو کور ودان.
دا مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کله
په پوکم یو لس بجې
پښتانه په یوشتمه کې
په یوونی م بجا
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په اته منټه د پاسا 2 بجې
د مشال مرکه
په درینی م بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اور از اوریدن کو سیو بل رپورٹ تا د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکی وای چې ټاکل شوی پنځ دیر اتونکو کې جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان پاکستان او برتانیا په درخیزه غونډې کې د ګډون لپاره لندن ته ولاړ شي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی تیر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو په خکېدو له ترهګرۍ سره په مبارزه او د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان په همکارۍ خبرې وشي. دا څلور ورځنی سفر دی چې د افغانستان د سولې د شورا مشرتابه په لاوي هم پکې له ولسمشر سره ملګرتیا کوي. په دې اړه له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ اورو.
له ترهګرۍ سره په مبارزه او د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان د همکارۍ جذبول د افغانستان پاکستان او برېټانیا د مشرانو د څلورمې درې اړخیزې غونډې مهمه مسله ده. جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل جمهور رئیس کرزی به په دې غونډه کې د ګډون لپاره ډېر ژر لندن ته روان شي. نوموړي وویل په دې غونډه کې به د افغانستان د سولې په پروسې او افغانستان او پاکستان ته د اورپیخو ګډو امنیتي ګواښونو په ګډون په بېلابېلو مسایلو خبرې وشي.
مهم محور به د مذاکراتو د سولې پروسې د افغانستان او د افغانستان دولت د مشرانو خلیفین سره د مذاکراتو موضوع د ملاقاتر موضوع د ګډو امنیتي ګواښونو سره چې دواړه هېوادونه سره مخامخ کېدو سره څنګه
خغلی فیضی د دې غونډې دقیقه نیټه چې د افغانستان جمهور رئیس او د پاکستان او برېټانیا صدر اعظمان پکې ګډون کوي ونه ویله. نوموړي وویل لندن ته د افغان ولسمشر سفر څلور ورځنی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ارشاد احمدی د ملي امنیت سلاحکار رنګین داد فرسپنتاو د سولې د عالي شورا مشرتابه پلاوی له ولسمشر سره په دې سفر کې ملګری دي. ښاغلي فیضي وویل پاکستان په دې وروستیو کې د افغان دولت په غوښتنه د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر خوشې کړ، خو لا یې هم پته نه ده معلومه او د سولې له عالي شورا سره اړیکه نه ده ټینګه شوې. نوموړي وویل په راتلونکي غونډې کې به په دې اړه هم د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف نو وضاحت وغوښتل شي. ښاغلی فیضی ویل د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په امنیت کې د پاکستان رول مهم دی او په دې اړه به هم په راتلونکي غونډه کې خبري وشي. هغه ویل لکه څنګه چې په افغانستان کې حمله له پولي اخوا تنظیمي یو د وسلوالو پټنځایونو هم هلته دي، نو پاکستان د افغانستان په امنیت کې مهم رول لوبولی شي. افغانستان پاکستان او برېټانیا په تیرې درې اړخیزه غونډه کې پاکستان ژمنه کړې وه چې په شپږو میاشتو کې به د افغانستان د سولې په پروسې کې د یوې موافقې رامنځته کولو ته هڅې وکړي. خو کتون کې وای د درې وړ هیوادونو تیرې درې اړخیزه غونډې بې نتیجې وې. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د راتلونکي غونډې نتایجو ته څومره هیله مند دي، ښاغلی فیضي وویل دی وایي ښاغلي نواز شریف دا په ډېره څرګنده ویلي چې په بېلابېلو برخو کې په خاصه توګه اقتصادي برخه کې له افغانستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکی دی، تر څو د افغانستان له لارې پاکستان وکړای شي له منځنۍ آسیا سره خپلې اقتصادي اړیکې پراخې کړي. نو دا اړتیا چې احساسېږي او یا د ښاغلي نواز شریف دا درک دا ایجابوي چې د پاکستان حکومت له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله صادقانه همکاري پیل کړي. د یادول وړ ده چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان پلاوی به په لندن کې له ځینو برېتانوي چارواکو سره هم دوه اړخیز غونډې ولري. د جمهور ریاست چارواکي وایي په دې غونډو کې به له 2014 کال نه وروسته له افغانستان سره د برېتانیا په همکاریو او مرستو خبرې وشي. که څه هم برېتانیا ویلي له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره مرستو ته ژمنه ده، خو لا معلومه نه ده چې د افغانستان د سولې پروسې سره د پاکستان د همکاریو راجذبولو لپاره به پیل شوې هڅې نتیجه ورکړي او کنه.
له کابل زمون همکار احمد زبیر ژمنو او اوریدونکو، تیر ورځ مازیګر مهال د زابل په مرکز کې د پولیسو د یو کمانډان پر کور ځانمرګي برید وشو چې پکې څلورو تنو پولیسو ته مرګ ژوبله واخته. چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکي چاودیدونکي توکي په پټکی کې خیو. زمون همکار سید شاه سکیم یې پاړه نور حال ورکوي.
ځانمرګي برید پرون مازدیګر په قلات کې د پولیسو د کنډک د قومندان پر کور شوی دی چې پکې په خپل ځانمرګي او یو پولیس وژل شوی او درې تنه نور پولیس ژوبل دي. چارواکي وایي ځانمرګي برید کوونکي چاودیدونکي توکي په پټکی کې ایښي وو او غوښتل یې د کنډک قومندان محمد آصف توخ ته د نورو خلکو په څیر د حج مبارکي ورکړي، خو پولیسو پیژندلی او د وړاندې تلو مخه یې نیولې ده. محمد آصف توخ وایي زیات خلک ورته د حج د مبارکۍ په موخه کورته ورتلل چې پکې د ځانمرګو یوه ډله هم ننوتې وه. دی وایي دغه یو تن ځانمرګي په دروازه کې ځان چولی او څلور نور ملګري یې ژوندي نیول شوي دي.
په کرول کې ځان ته انفجار وکړي په ذات د اطمینان وړ ده. انشاءالله دوی څلور کسان وو، یو کس انفجار ځان ته ورکړي. زموږ له معلومات له مخې د دوی ټیم غټ ته نور کسان هم دلته دي. زموږ کشفي ارګانونه تامونه ټول په دې تبتلاش کې ټول انشاءالله بیا معلومات.
د زابل د روغتون ډاکټران وایي د پیښې له ځایه د یوه پولیس جسد او درې تنه ټپي پولیس هم ور وړل شوی دی چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د برید مسؤلیت وسلوال طالبان مني. قاری یوسف احمدی چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي په برید کې څلور تنه پولیس وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي.
سید شاه سکیم اوریدونکو، د شنبه پر ورځ افغان ولسمشر حامد کرزی او د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله خپلو کې سره ولیدل. حاجی محمد محقق چې د عبدالله دویم مرستیال دی په دې لیدنه کې برخه لرله، د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې په دې لیدنه کې له ولسمشر کرزی سره د شفاف انتخاباتو په ترسره کېدو او د واک پر سولیز انتقال خبرې کړې دي، خو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې ښایي د پردې تر شا د ولسمشر حامد کرزی او عبدالله عبدالله ترمنځ په نورو مسلو خبرې شوې وي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په رپورت کې.
په انتخاباتي ټیم کې د عبدالله دویم مرستیال محمد محقق ازادي راډیو ته وویل د شنبه په ورځ د ولسمشر حامد کرزي سره خبرې اترې د انتخاباتو په شفافیت او په دې بهیر کې د حکومت په بې طرفۍ متمرکز وي. ښاغلی محقق وویل ولسمشر حامد کرزي په دې لیدنه کې د عادلانه او آزادو انتخاباتو په ترسره کېدو او په کې د حکومت پر نه لاسوهنی ټینګار وکړ. ښاغلی محقق وایي په یوه ډېره دوستانه فضا کې د شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وشو، د خلکو د خوښې له لارې د واک پر سوله ییز انتقال وغږېدو او پر دې مو خبرې وکړې چې ولسمشر باید بې طرفه واوسي. ولسمشر کرزي هم د آزادو او شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او دای روښانه وویل چې په انتخاباتو کې بل اسوهنه نکي. ښاغلی محقق ټینګار وکړ چې په دې لیدنه کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو له لارو چارو پرته په بله کومه مسله خبرې نه دي شوي. نوموړي چې د پخوا په مقایسه د حکومت په وړاندې په نرمه لهجه خبرې کولې وویل دوی د دې لیدنې په وسیله وغوښتل چې په افغانستان کې دا مفکوره بدله کړي چې ویل کېږي اپوزیسیون او حکومت خپلو کې دښمنۍ او بدبینۍ لري. خو د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی ازادي راډیو ته ویل فکر کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ به د انتخاباتو د شفافیت ور اخوا نورې مسلې مطرح شوي وي.
عبدالله کولی شو چې دا په مطبوعاتو کې مطرح کړي او باوجود چې بار بار محترم کرزی صاحب مطرح کړي چې په انتخاباتو کې مداخله نه کوو، کوشش کوم چې شفاف او عادلانه انتخابات برگزار شي، دا هیڅ تغییر ضرور نه و. د کرزی صاحب د عبدالله په منځ کې نور خبرې وي، یو نور تفاهم، یو نور مذاکره، یو نور پیشنهادونه وو.
د ولسمشر دفتر تر اوسه پورې د ولسمشر کرزی او عبدالله عبدالله د دې لیدنې په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو د مهال غوږی د پاکستان د کراچۍ ښار پولیس وایي په دغه ښار کې د لټون دروانو عملیاتو په ترڅ کې د لخکرې جنگوي وسلوالې ډلې یو مهم غړی نیولی دی. د دې چارواکو په خبره نیول شوی تن د بمونو جوړولو ماهر دی او په ځینو وسلوالو بریدونو کې لاس هم لرلی دی. په دغه اړه تفصیل د کراچۍ نه زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د جنوبی کراچۍ د پولیسو مشر منیر شیخ ویلی نیول شوی تن شیخ عدل عزیز نومیږي او د لشکر جنگوی د وسلوالې ډلې غړی دی. د پولیس افسر په خبره نیول شوی تن له القاعده سره هم وخت په وخت اړیکې لرلې دي. د خالی پشپال له مشال رادیو سره په خبرو کې ایس ایس پی منیر شیخ ویل دغه تن دوی د کراچۍ له بلوچ کالونۍ سیمې څخه په ښار کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې نیولی دی او له ده څخه یې یو کلاشینکوف او دوه لاسي بمونه هم ترلاسه کړي دي.
میں اس نے 1993 میں جا کے ٹریننگ دی تھی
دی. وای نیول شوی تن د بمونو جوړولو ماهر دی. دی په اصل کې د حیدرآباد سند استوګن دی. هغه په کال 1993 کې افغانستان ته تللی وو او هلته یې د بمونو جوړولو تربیت حاصل کړی وو. د بیرته راتلو وروسته د ده د القاعده سره ډېرې اړیکې وې. ایس ایس پی منیر شیخ زیاته کړه چې دغه تن د پلټنې په مهال پولیسو ته ویلي دي چې د دوی د ډلې مشر طلعت حسین ورته په کال 2000 کې د پاکستان د پخوانی نئی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند وجل شوی مشر بینظیر بټو پاکستان ته د بیرته راستنیدنې د هر کلی په قافله د حمله کولو ویلی وو. هغه وخت د دغه حمله څخه انکار کړی وو. د هغه په خبره د نیول شوی شیخ عدل عزیز دوه نور ملګرو رضوان او عظیم په دغه حمله کې برخه اخیستې وه. یاد دی وی دغه حمله د کراچۍ په کارساز سیمه کې مخته راغلی وه. بینظیر بټو له یادې حمله ژوندۍ وتلې وه خو د هغې هر کلی ته راغلي 140 کسان پکې وژل شوي وو. د جنوبی کراچۍ پولیس مشر وایي نیول شوی تن د روان کال د جولای په میاشت کې د سند صوبې په سکر کې د استخباراتي ادارې ISI په دفتر ترسره شوی حمله کې د لاس لرلو اعتراف هم کړی دی. یاد دی وی له دې نه مخکې هم د کراچۍ ښار له بیلابیلو برخو څخه د وسلوالو ګوندونو غړي او مشران نیول شوي دي. د شیخ عدل عزیز د نیولو خبر په داسې مهال مخې ته راغلی دی چې په دغه ښار کې د تېرې یوې نیمې میاشتې راهسې د لټون عملیات دوام لري. په دغه عملیاتو کې د پولیس چارواکو په وینا تر اوسه په زرګونو مشکوک کسان نیول شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو نړیوال اقتصادي فورم په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې پاکستان په نړۍ کې دویم هغه هیواد دی چې پکې جنسي واټن یعنی د ښځو او سړیو د ژوند معیار ترمنځ توپیر تر ټولو پراخ دی. په هغو هیوادونو کې چې پکې جنسي واټن زیات وي هلته ښځې په سیاسي ټولنیز اقتصادي او فرهنګي یا کلتوري توګه له سړیو ډېرې شاته پاتې وي او د دې لامل دا وي چې ښځو ته د سړیو پر څیر د پرمختګ موقع نه ورکول کیږي. په پاکستان کې هغه کومې موقع دي چې د ښځو او سړو ژوند په معیار کې پراخه فاصله پیدا کړې ده؟ د دې ځواب د فرخندې وزیر په دې رپورت کې ورو.
د اقتصاد نړیوال فورم یا ورلد اکنامیک فورم په نړۍ کې د جنسیتي واټن یا د ښځو او سړي ترمنځ د فاصلې په اړه په خپل رپورت کې په 136 ملکونو کې سروې کړي چې دا معلومه کړي په تعلیم، سیاسي او اقتصادي پرمختګ او صحت کې د ښځو او سړو د ژوند ترمنځ څومره فرق دی. دا رپورت لیکي په نړۍ کې د تیر کال په نسبت سږ کال 86 هیوادونو کې د ښځو په ژوند کې ښه والی راغلی. آیسلینډ د نړۍ هغه هیواد دی چیرته چې جنسیتي واټن ته ټولو کم دی. په دې لیست کې فنلینډ په دویم، ناروی په دریم، سویډن په سلورم او فلپاین په لومړي ځل په لومړو لسو هیوادونو یا ټاپ 10 کې په پنځم نمبر دی. پاکستان په دغه لیست کې د ښځو د صحت خوالی په اړه په 136 نمبر دی او دا شان په تعلیمي شرکې په 129 نمبر دی او په اقتصادي پرمختګ کې په دویم نمبر تر ټولو کم یعنی 135 دی چې دا شان د نړۍ په هغه هیوادونو کې راځي چیرته چې خزی او نجونې په تعلیم، صحت او اقتصادي لحاظ سره وروسته پاتې دي. دا چې د دې وجوهات څه دي؟ په جواب کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي سمر من الله وایي،
نو دا کومې چې زنانه څومره چې کار کوي په پاکستان کې اقتصادي توګه باندې، چې د دې سوم کنټریبیوشن د زموږ ملک کې د دې هم دیو ته هیڅ قسم هغه نه ملاویږي، ریټرن نه ملاویږي. نو دا د ورلد اکنامک فورم چې کوم دا هغه د جی ریسرچ مطابق چې وایي چې سیکنډ نمبر باندې پاکستان دی، نو زه وایم په دې پکار دی چې موږ لږ خوندې سوچ وکړو. دا ډېر د افسوس خبره ده، او موږ څخه خو هر قسم قوانین هم شته، او زما په خیال کې
د ورلد اکنامک فورم دا رپورٹ دا هم وایي، په 2006 کال کې پاکستان په نړۍ کې په جنسیتی واټن کې په 123 نمبر وو، او په 2013 کال کې 3 درجه نور هم وغورځید. بلخوا دغه رپورٹ ښایي په پاکستان کې د ښځو سیاسي پرمختګ د پخوانه ښه شوی. د عوامي نیشنل ګوند یو مرکزي مشره بشرا گوهر وایي، د پخوانه اوس په ښځو کې سیاسي پوهه زیاته شوې ده.
پاکستان پیپلز پارٹی کے تو ہو رہی ہے کافی دیر سے ہے، اور پکا خزیرا ہو گئی تھی، نو اگے سرا سنس اگے یو رات پارٹی داؤم، نو دے اگے نمبرز زیادتی، دے اگے تعداد پر ورکرز کی بوم زیادتی. خو زما نظر کی چی کم دے این پی دے باچا خان وار اگے سوچ سرا چی شروع شوئے دے، نو دے خوشو دے پارا زیادتی تولو نزیادت این پی کے دے خزو باچا خان 1947 نمخ کے دا خبر کولا چه خزے ایکول ممبرز او ایکول پارٹنرز ان ایوری سفیر. باچا کی ہم دکا خبر راغلی دا چه خزی ہم چارتا تو وینگونو کے بند کرنی نیدی.
د ورلد اکنامک فورم لمخې په پاکستان کې په تعلیم او صحت کې د ښځو او سړو په ژوند کې فاصله زیاته شوې، چې دوی په صحت کې 6.9% او تعلیم کې 3.9% لریوالی لري.
د فرخنده وزیر رپورت مو اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه ده. نو راځي د شان خان په غږ د یو نوې ځوان سندرغاړي دی، او د په یو نوي انداز کې ټپې ویلې دي. دا د شان خان په غږمو د سندره واورید او د خبرونې نیمایي برخې ته ورسید. اوریدونکو د فرخنده وزیر نه د خبرونو لنډی سورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي ټولو پارلماني سیاسي ګوندونو د طالبانو سره د خبرو په عمل کې پر دوی باور خودلې. نواز شریف پرون د خالی پورس د کورونو چارو مرکزی وزیر چودري نثار ته هدایت جاری کړي چې د طالبانو سره د خبرو په عمل دی د ټولو سیاسي ګوندونو سره خبرې وکړي. د افغانستان حکومت وایي په لندن کې د کیدونکو درې اړخیزې غونډې کې به د پاکستان چارواکو نه د ملا برادر په اړه پوښتنه کوي. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیزی وایي پاکستان د ملا برادر د خوشی کېدو اعلان کړی خو د دوی ورسره هیڅ رابطه نه ده شوې. تیر ورځ د افغانستان د زابل په مرکز کلات کې د پولیسو د یو مشر محمد آصف توخی په کور ځان وجون کې برید وشو چې په کې خپل حمله کوونکی او یو پولیس وجل شوی او درې نور پولیس یې جوبل کړی دي. په کابل کې د یو افغان او بهرني عسکر ترمن جګړې کې افغان عسکر وجل شوی او نړیوال عسکر جوبل شوی دی. افغان او نیټو چارواکي وایي دوی دا معلومات کوي چې تیر خالی په ورځ د دغه خطه وجوهات سبو له هغه ریپورتونو وروسته چې وای امریکایي استخبارات د 2002 کال راهیسې د جرمن چانسلر انګلا مرکل ټلیفون ساري، د جرمني استخباراتي مشران د امریکا سفر کوي، د ایران د پارلمان د بهرنۍ پالیسۍ کمیټې مشر هغه ریپورتونه رد کړي چې کینه هوادي تر 30% د یورانیمو غنی کول بند کړی دي. پوچک جمهوریت کې سیاستوال په انتخاباتو کې د یو ګوند لخوا د زیاتو سیټونو د نه ګټلو لوجې ائتلافي حکومت جوړوي. د جمعې او د خالد اورزو انتخاباتو کې کین ارخي سوشل ډیموکرات ګوند تر ټولو زیات رای ګټلې دي او په سعودي عرب کې یو شمېر خزو د شاهي سلطنت لخوا پر دوی د موټرو په چلولو ته لګیدلې بندیز خلاف د احتجاج په توګه سړکونو ته موټری وباسلې دي.
لن خبرونه مو د فرخنده وزیر نو اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په بلدياتي وټونو لیکلي دي د کې جنگ ورسپانو وایي چې سپریم کورټ ته جمعه پورس د مختلفو درخواستونو د اوریدنې په وخت ویلي چې سند کې د 28 نومبر او پنجاب او بلوچستان کې د 8 دسمبر بلدياتي وټونو وکړي شي. د غرنګ باد د وفاق او خیبر پختونخوا د وټونو اعلان په 3 نومبر کوي. اداري وایي چې بلدياتي نظام د جمهوریت بنیاد ګڼل شي او ټول نړۍ کې د تلوي اهمیت ورکړي کیږي او هم د دغه ځایا ملکی سیاست د لپاره ایماندار او قابل خلق مخک راضی. خو پاکستان کې په سیاسي او جمهوریت حکومتونو کې پسنه سره جوړ بلدياتي وټونه نکيږي یا بیا دا د خپل واک لاندې راوستو د لپاره کوشش کول شي. البته په امریت کې بیا هم بلدياتي نظام موجود وي. اداري اخر کې لیکي چې اوس سپریم کورټ د وټونو اعلان کړی دی او د دې لپاره یې نیټه هم ټاکلې ده. نو هیله ده چې په دې حکم به عمل درآمد وشي او د سره به وړې وړې مسلې د اولس په درشل حل کیږي او دوی به د خپل مسلو د حل لپاره د لری لری خارونو د چکرو تکلیفونو او ماليزیا نه هم بچي. د دې ترڅنګ د انګريزي ژبې ورسپانه اکسپرس ټرایبیون او د اردو ژبې ورسپانه مشرق خپل اداري د سویګیس په مسله لګي. اکسپرس ټرایبیون د پټرولیم د وزیر د خلې لګي چې دا ځل به د ګیس بحران نور هم زیات وي او کې دي شي یوازې د اخلي پخلي په وخت کورونو ته ګیس ورکړي شي. خو مشرق ورسپانه بیا وایي چې د ګیس کپنو لخوا د سکیورټي فیس زیاتول اول سره نه انصافي ده، ځکه چې اول به دا نرخ یو نیم زر روپې د کال وو او اوس یې یکدم 4.5 زر روپو ته ورسولو. اداري وایي چې حکومت لخوا د دې پریکړې سره اختلاف هم کافي نه دی، بلکې پکار وا چې په اولس کې دونکو د دې ظلم مخنیوي کړي وو، ځکه چې عام خلک د وړاندې نه د ګرانې پجرنده دل دي. اداري اخیره کې لیکي چې باید حکومت د خپل شاهي اخراجاتو لپاره کم از کم کمپنی په دې عمل کې ځان سره شامل نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف د سفر او د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د نواز شریف دا خبره د ارزښت وړ ده چې نور یې باید هیواد له دوه مخې کاروان اخلي. بلخوا برتانوي ورسپانه ټیلیګراف لیکي په افغانستان کې د پوځي افسرانو د روزنې لپاره یو اکیډمي پرانستل شوې ده چې دا ډیر ښه ګام دی. د دوړو مقالو مهمه برخه له شاهین بنیري اورو.
ډیلی ټایمز په خپل اداریه کې لیکي د امریکا د سفر نه په واپسۍ په لندن کې د خبریالانو سره د خبرو په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل اوس وخت راغلی دی چې موږ د تیرو وختونو د دوه مخیزه پالیسو او منافقت نه راوځو. اگر چې وخت په وخت پاکستانی چارواکو د دې نه انکار کړی دی، ولې د ډرون بریدونو په معامله د امریکایی او پاکستانی چارواکو ترمنځ د مفاهمت په اړه دومره ثبوتونه دي چې په اسانه پرې څوک سترګې نشي پټولی. ورځپاڼه زیاتوي د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو یو مثبت اړخ دا دی چې دواړو خواوو د یو بل په ستونزو د ځان د پوهولو او د هغې د هوارولو ژمنه وښودله. د انرژۍ او اقتصادي ستونزو د هواري لپاره د ملاقات اثر به مثبت وي او کیدی شي نواز شریف ته د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه هم د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نه سنسه اسانتیا ترلاسه شي. ډیلی ټایمز لیکي سره د دې چې امریکا ته د سفر پر وخت وزیر اعظم نواز شریف وویل چې هغه د مالی مرستو په ځای د امریکا سره ښه تجارت غواړي، ولې بیا هم د تیرو وختونو پرنګ اوس هم د امریکا لخوا د پاکستان سره مالی مرستې د دې اړیکو یو مهمه برخه جوړوي. ډیلی ټایمز لیکي د دې هر څه سره سره افغانستان کې امن او د افغانستان نه د بهر ملکی ځواکونو د وتلو نه وروستو صورتحال د ټولو نه مهم اړخ دی او د ټولو خواوو به زیار ته اړتیا لري. بلخوا ډیلی ټیلیګراف په یو راپور کې لیکلي روانه ونې د افغانستان د امنیتي چارواکو د تربیت لپاره د یوې اکیډمۍ پرانستل یو ښه ګام دی. د برتانیا په مرسته به په دې اکیډمۍ کې د افغانستان د ډیرو تکړه امنیتي چارواکو روزنه کیږي چې د دغه لارې د خپل هیواد امنیت ټینګي. د دې اکیډمۍ تنظیم د سندهارست غوندې جوړ دی او د داخلي لپاره پکې 10,000 کسانو خواستونه را لېږلي وو چې 200 کسان ترې غوره کړی شول.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، اسوسییټیډ پریس خبری ایجنټس په خپل یو رپورټ کې لیکي په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو څیړونکو پر امریکا او نورو یو شمېر هیوادونو غږ کړی دی چې د ډرون بریدونو کولو خپلو پروګرامونو د هغو د شفافیت په اړه وضاحت دی دوی ته وړاندې کړي. د دې رپورټ تفصیل د انیسا اجمل اورو.
اسوسییټیډ پریس خبری ایجنټ لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څیړونکو د امریکا او نورو هیوادونو نه د غي د ډرون پروګرام په اړه د نور شفافیت غوښتنه کړې او ویلي چې د ولسی وګړو د وجنې په اړه د معلومات په ترلاسه کولو کې د ډرون پروګرام پټ ساتل یو لوی خنډ دی. بن ایمرسن او کریستوف هاینز چې د جمعې پر ورځ یې په ملګرو ملتونو کې د ډرون بریدونو په اړه دوه رپورټونه وړاندې کړي وو، په نورو هیوادونو هم دا غږ کړی چې ډرون بریدونه چې په کوم صورت کې د منلو وړ دي د هغې وضاحت دي وکړي. ایمرسن وویل چې امریکا په نورو هیوادونو کې د ترهګرو پر ضد د ځینو ډرون بریدونو په اړه په دا ویلو سره وضاحت کړی چې دوی له القاعده سره په جګړه کې بوخت دي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه له دغو څیړنو سره اتفاق نه لري، خو ځینو بیا خپل دریځ واضح کړی. اجانس ایمرسن په حواله لیکي چې هغه د پاکستان د حکومت لخوا شمیرې ترلاسه کړي چې پکې ویل شوي چې د 2004 کال نه راپدې خوا په ډرون بریدونو کې لږ تر لږه 2,200 کسان وژل شوي دي چې په دغو کې خواوشا 400 عام وګړي وو. خو ایمرسن وایي آزاد تصدیق مشکله ده او په پاکستان او یمن کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د امریکا د استخباراتي ادارې شمولیت د شفافیت په لار کې خنډ جوړوي. امریکا وایي چې په پاکستان کې د غي ډرون پروګرام د اغو ترهګرو ډلو پر ضد یو مهم هتھیار دی چې د پولې اخوا ته په افغانستان کې بریدونه ترسره کوي. خو بیا ډېر پاکستانیان داسې باور لري چې په دې بریدونو کې په غټ شمېره کې عام وګړي هم وژل کیږي چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راپورته کوي او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د دواړو هیوادونو همکاري له ستونزو سره مخامخوي. هینس بیا په روانه اونۍ کې د بشري حقوقو د سر د ادارې او د بخښنې د نړیوالې ادارې لخوا د اغو رپورټونو چې پکې د ډرون بریدونو په قانوني توګه د کارولو په اړه پوښتنې شوی د امریکا په غبرګون د خفګان څرګندونه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی ویلي چې د ډرون بریدونو په اړه چې ګنی امریکا یې په سمه توګه نه کاروي د هیواد له هر یو ادارو سره اتفاق نه لري. نوموړي زیاته کړه چې امریکایي اقدامات تر قانون لاندې ترسره کیږي. اجانس ایمرسن د رپورټ په حواله لیکي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن په دای هواد کې د ډرون بریدونو چې د امریکا او برتانیا لخوا کیږي په اړه دا منلي چې د نورو وسلو په نسبت په ډرون بریدونو کې لږو عامو کسانو ته زیان رسیږي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
زمنګ کورونا وران شو له حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغلمار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
له پاکستان خبریدونکو په انګریزي ژبه ورسپانه ډان کې راغلي د پاکستان او هند ترمنځ په لائن اف کنټرول د پاکستانی او هندي پوځي سرتیرو لخوا پر یو بل د ډزو کول مسلې د هیوادونو اړیکې بیا خراب کړې دي. په لیکنه کې پر یادو دواړو هیوادونو غږ شوی چې د تاوتریخوالي د دغو پیښو د له منځه وړلو لپاره اقدام وکړي. په دې اړه نور له فرخندې وزیر اورو.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه د لائن اپ کنټرول سره په تیرو نږدو اونو کې سو سو وارې د ډزو تبادله وشوه. اوس باید دواړه هیوادونه د دې مسلې د حل په اړه عملي کار وکړي. ډان لیکي که د هند او پاکستان ترمنځ داسې پیښې دوام ولري نو دې کې شک نشته چې دا یوه لویه جګړه هم راپارولی شي او دواړو غاړو په دې تیرو وختونو کې داسې هیڅ اشاره نه ده ورکړې چې ګنې دوی د یو بل پر ضد داسې پیښو ودرولو ته تیار دي. د تیر زیارت په ورځ هم د لائن اپ کنټرول چې کشمیر په دواړو هیوادونو کې تقسیموي سره د ډزو د پیښو مخې ته راتللو دا مسله نور هم پیچلې کړه. په نیویارک کې د هند د وزیر اعظم منموهن سنگ او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف تیره میاشت یو بل سره د لیدلو پر وخت د خبرې فیصله کړې وه. د دواړو هیوادونو پوځي مشران به په دې اړه نیغ په نیغه له یو بل سره خبرې کوي چې څنګه پر لائن اپ کنټرول د لسو کالو زړه د جنگ بندۍ لواسنامه مضبوطه کړي خو تر اوسه د دغه ملاقات لپاره څه نیټه نه ده اعلان شوې. دان لیکي منموهن سنگ د چین د دورې نه د راستنېدو پر وخت په لائن اپ کنټرول د بدامنۍ په پیښو خپلې اندېښنې څرګندې کړې او ویل باید د نواز شریف په حکومت کې داسې پیښې مخې ته رانشي. تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان هم د دواړو هیوادونو د پوځي مشرانو د ملاقات تر اوسه په نه کېدلو مایوسي ښکاره کړه او زیاته کړه چې په دغه اړه لاس پرمختګ نه دی شوی. دان لیکي دا وخت ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د دواړو هیوادونو حکومت تر اوسه خپلو پوځي مشرانو ته یو ښکاره پیغام نه دی ورکړی چې ګینې د لائن اف کنټرول پر سیمه د ډزو کول دي زر تر زره ودروي او پوځ دې بیرته ولیږي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه داسې پیښو ته د یوې وړې مسلې په توګه ونه ګوري بلکې د خبرو د لارې دې زر تر زره هواره کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، افغان چارواکي وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو اقتصادي مرستې ورته مهم دي، خو دا چې د افغانستان د ملي ګټو ساتل، ملي حاکمیت ته درناوی او د امنیت ټینګېدل ورته لومړیتوب لري. د ولسمشر حامد کرزي ویان د عمل فیزي د شنبه پر ورځ په دې اړه ورسته له هغې څرګندونې وکړې چې په رسنیو کې د امریکایي سینیټور کارل لیون له خولې وویل شول چې افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک وځنډوي، له دې هېواد سره به د امریکا اقتصادي مرستې وځنډېږي. تفصیل په دغه اړه د اجمل اند نورو.
ایمل فیضی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د سند په چمتو کولو کې پرمختګونه شوي دي، خو نوموړي یو ځل بیا د افغانستان په لومړیتوبونو ټینګار وکړ. ښاغلی فیضی وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې ورته مهمې دي، خو د افغانستان ملي حاکمیت، ملي ګټې او په دې هېواد کې سوله ورته لومړیتوب لري. تر دې مخکې په رسنیو کې د امریکایي سناتور کارل لیون له خولې چې په دې وروستیو کې کابل کې له ولسمشر حامد کرزي سره کتلي و، راغلی و چې که چیرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند زر لاسلیک نه کړي، له دې هېواد سره به د امریکا مرستې بندې شي. خو د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی وایي چې افغانستان په دې برخه کې ځینې لومړیتوبونه لري.
د افغانستان لومړیتوبونه نور څه دي؟ هغه د افغانستان کې سوله او امنیت تامین سي، د افغانستان ملي حاکمیت درناوی او سپ تمام معنا، د افغانستان ملي حاکمیت خلاف رفتاری د بهرنیو ځواکونو لخوا څخه ترسره نه سي.
ایمل فیضی زیاته کړه په کابل کې د امریکا سفارت ورته ویلي چې د سناتور لیون اعلامیه ناسمه تعبیر شوې او د نوموړي هدف له دې څرګندونو څخه دا و چې د دې سند د نه لاسلیک کېدو په صورت کې به له افغانستان سره هغه مرستې نه ترسره کیږي چې د دې امنیتي او دفاعي سند په چوکاټ کې بوي. له بلې خوا د افغانستان د مشرانو د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د شنبې په ورځ ویل د امریکا د مرستو ژمنې په امنیتي سند پورې تړلې نه دي، بلکې د مرستو په برخه کې امریکا له افغانستان سره تر دې مخکې نورې نړیوالې ژمنې لري.
د امریکا ژمنې چې مخینه تعهدونه دي هغه د امنیتي تړون پورې محدود دي او د امنیتي تړون پورې تړلې نه وي. دا چې دوی کوم ربط ورکوي، دا دوی کومه پالیسي به
خاغلی مسلم یار ټینګار وکړ چې د شیکاګو او د بن په دویم کانفرنس کې امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د اوږدمهاله مرستو ژمنې کړې چې په هغې کې د امنیتي تړون یادونه نه ده شوې.
د ولسمشر حامد کرزی ویان دی مل فیضی ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی او دفاعي همکاریو پر سند ډیر کار شوی. په ځانګړې توګه کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر په ترڅ کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی، خو د امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت په شمول ځینې برخې لا پاتې دي چې د افغان چارواکو په وینا تر اوسه پرې دواړو لورو ترمنځ سلا نه ده شوې.
اجمل اند اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې راځي د نازیه اقبال په غږ د غنی خان د شعرونو وورو. د نازی اقبال په غږ مو سندره واورید. اوریدونکو، سرزو د پاکستان قبایلی سیمو ته چرته چې د خیبر ایجنسی د سرکاري ډیګري کالج د کونکو شکایت کوي چې دا ځل دوی ته کلنۍ وظیفه په وخت نه ده ورکړل شوې او په سلګونو زده کونکي له دغه وظیفې څخه بې برخې شوي دي. دوی وایي په دې وظیفه به دوی د داخلي فیس جمع کاوه او کتابونه به پرې اخیستل، خو دا ځل ورته په داخلو کتابونو اخیستلو کې ستونزې پیدا شوې دي. په دې هکله د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د خیبر ایجنسی سرکاري ډیګري کالج د کوم کې وایي چې دا کال دوی ته تر اوسه کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ نه دی ورکړل شوی او د کالج خواوشا 1500 د کوم کې د دې وظیفې څخه محروم پاتې شوی دی. دوی وایي چې اوس ورته د کالج د داخلي په فیس ورکولو او کتابونو اخیستو کې هم مالی مشکلات پیښ شوی دي. په دې حق له د خیبر سرکاري ډیګري کالج یو زده کوونکی پښتون یار مشال رادیو ته وویل،
نن سبا چې کوم سکالرشپ ډېر غټه مسله جوړه شوې ده، تقریبا دا درې نیم یا څلور میاشتې چې کوم دی کار په خپل ډیټ له خپل ټایم باندې سکالرشپ واغوښتلې. نو دا سکالرشپ خو دې باره چې موږ کتابونه واخلو، ایډمیشن وکړو، دا کوم سکالرشپ دا موږ زر تر زر راکړل شي، ځکه چې ډېر سټوډنټان چې کوم دی هغه داخلونه او کتابونه محرومه شوي دي. نو تقریبا څلور میاشتې وشوې دي باندې وخت یو په کار دا سکالرشپ موږ زر راکړل چې موږ دا مسله هواره شي په وخت په ټایم باندې.
د یاد کالج یو بل زده کوونکی راجولی دا غوښتنه هم وکړه چې د سکالرشپ روپی کمی دي باید په دې کې اضافه وکړل سي.
دا 74 کم کالج جوړ شوی دی او 74 نه دا پیسې چې کنه 2450 دي. نو په کار دي چې څنګه چې په داخلو ایڈمیشن کې اضافه راغی داش په اوسکار شته کې اضافه راغلی وي. اوس خرچه زیاته شوې ده. یو کتاب 200 300 روپیه کتاب دی. دا سه غي سره مثال داخله ده کالج جامع دی بوټ دی. نو دا سټډنټان شته چې دوه پیسو ته ګوري. دا چې 5000 پر شي کنه نو مونږ ټول ان شاء الله چې ټول مسله ملکه کې په جامو مسله ده، که بوټان مسله، که کتاب مسله ده، که داخله مسله ده.
دا خیبر سرکاری ډیگری کالج د زکونکو دغه ستونزه مو چې کله د لنډی کوتل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ طیب عبدالله ته وړاندې کړه نو نوموړي وویل چې هغه به معلومات وکړي او د خیبر ایجنسی له پولیټیکل ایجنټ سره به په دې اړه خبرې وکړي څو دا ستونزه هواره کړي. په قبایلي سیمو کې پولیټیکل چارواکي هر کال د کالج او یونیورسيټي زده کوونکو ته کلنۍ وظیفه یا سکالرشپ ورکوي، خو د خیبر سرکاري ډیگری کالج زده کوونکي وایي چې دا ځل دوی له دغو وظیفو بې برخې شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د وظیفو ټول پیسې ورکړل شي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصی
عزیزی امان الله خان یو ستر انسان
عزیزی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو رو بایده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا باچی یو شی پشتو جیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
اوریدونکو د خدای خدمتگار تحریک مشر او د عدم تشدد فلسفه د مخکخ باچا خان په یاد یو ورځنی انځوریز نندارتون تیر ورځ په جلال آباد ښار کې ترسره شو. په دغه انځوریز نندارتون کې له هر انځور سره د باچا خان له پیغامه ډکې ویناوې هم ځړول شوې وې. په دغه اړه نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
دغه انځوریز نندارتون چې د ځوان انځورګر حمدالله ارباب په ګوتو جوړ شوي انځورونه په کې نندارې ته وړاندې شوي ول. په لسګونو تنه ننګرهار میشتي شاعران او لیکوالې نندارې ته وربلل شوي ول. د نندارتون جوړونکي حمدالله ارباب وایي چې په ولس کې د باچا خان د افکارو د خورولو په خاطر دغه نندارتون پرانستی دی.
د ختیځ ادبي بهیر د ملګرو په مرسته دلته دغه نندارتون جوړ کړو چې د باچا خان بابا انځور جمع د هغه خبره چې جنگ مکوي روغه جوړه وکړي مرسته وکړي او بل سره تعلیم وکړي او د خیر ښېګڼې په برخه کې کار وکړي چې دا نوی نسل ځوانان راځي لیکوالان شاعران دا خبر واوري ویل کی یو کلی ولس خپلوانو دوستان ته ورسې.
پوهند استاد مجاور احمد زیار چې لنندارتون څخه یې لیدنه کړې و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې باچا خان په ولس کې د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا لارې چارې په عملی ډګر کې ولس ته خولې وي.
باچا خان د پښتنو د ژوند بهیر بدل کړی دی. د ویل د خپل اصلات پټی وی سي او د لپاره خپل بلګر شو د سبو مونږ دی خپل سبو وړل د خپل څول اخو خپل پیغور مرکو چې د خان زوی دا کارم لکه هغه عملی دا کار کو په نو باندې باندې بیل دي چې په دا کړي په خېته خولل یو په بجون کې لکه سپما په کار دی لکه صرف دی په کار دی.
ننګرهار کې د ایپ سی او نړیواله فرهنګي او ټولنیزې موسسې مشر عزت الله همدر دوایي ک پښتانه د باچا خان په قول او فعل عمل وکړي نو له پرتو ستونزو به نجات عمومي.
نن موږ دا په لومړي ځل باندې مختلف ځکه ولیدل چې په انځورونو کې د فخر افغان باچا خان هغه ساده او بسیط ژوند خودل شوی بیا دغه ډېرې قوي ویناوې هم خودل شوي دي. که چېرته واقعا د په ویناو څو کمل وکړي نو پښتون قوم لکه څنګه چې سرلوړی دی همیشه به د تل لپاره سرلوړی پاتې شي.
ځوان شاعر اکمل ظاهر وایي چې له نندارتون څخه یې ډېر څه زده کړل او کوم پیغامونه چې یې ذهن ته سپارلي په خپل چاپیریال کې به یې تبلیغوي.
پاچا خان چې په خپل ژوند کې کوم مبارزه کړې ده دغه مبارزین کې واقعي په سم ډول استفاده وشي دغه ستونزې او مشکلات به ټول حل شي. ځوانانو لپاره دغه سینندارتون ډیر مهم دي. دغه پیغامونه چې مانن ولوستل ما ځان سره واغستل زبې په خپل ټولنه کې له خلکو سره چې کېنا سلام دا پیغام به زغوي تر رسوم.
دغه نندارتون د ننګرهار په علمي او ټولنیز مرکز میډیوتیک کې د ځوانانو په عمل کې ټولنې د خدیزه ادبي بهیر په ګډه همکاري سره جوړ کړو چې په لزګونو تنو شاعران لیکوال او د انزورګرۍ مینوالې نندارې ته ورغلي ول.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پښتو ژبې فلمونو هدایتکارانو جوړونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د نوې سینماګانې جوړې کړل شي. د دوی په خبرو د فلمونو صنعت په دې وروستیو کې ډېره وده کړې ده او که حکومت نوې سینماګانې جوړې کړي نو نه یوازې به د صوبې اقتصاد ته ګټه ورسیږي بلکې ډېرو خلکو ته به د روزګار نوې موقع هم په لاس ورشي. له اسلام آباد د بشال ریډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
د پښتو فلمی صنعت سره د تړلې ډایرکټرانو پروډیوسرانو او اداکارانو غوښتنه ده چې دا وخت یوازینې د پښتو فلمونو صنعت ته چې روان دی. خو پېښور، مردان او نورو ښارونو کې سینماګانې ورانې کړې شوې دي، نو باید چې حکومت په خپله سرپرستۍ کې سینماګانې جوړې کړي. نو دارنګ به یو طرف ته اولس ته د تفریح موقع په لاس ورشي او بل پلو به د حکومت اقتصاد ته هم ګټه ترلاسه شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور نه د پښتو فلمونو پروډیوسر ملک آصف الله ویل،
مردان ختم شو، زمونږ بڼو ختم شو، کوات ختم شو، دا ځنی ماګانی ختم شي پکار دی. لکه څنګه چې انډیا انډستری او خیره غټه انډستری او د هغې حکومت هم چې دی سرپرستی کوي، زمونږ حکومت خو بس خالی اسي هغه برای نام یو دغه وي که نه. زه درته دا وایم چې دی دا ځنی ماګانی په خپله جوړي کړي او ټیکهدارانو لیور کړي چې په خپله نه چلي، د میاشتې د هغې نه چې کوم دی دغه کوي. خو لکه دا چې دا ټول زه پکې یو خبره کوم، هغه پښتو یو شاعر یو ټاپه ویلې ده چې مشر غل وي کشر غل وي، دا فیصله د غل دغلا به څوک کوي چې د دې خپله فایده پکې نه وي. سره خو یم لکه دا چې زه عوامي سړی یم، نو چې کله دا سی فلم ریما تلار شما او عوام د غین وغی د دانانو دا مطالبه کوي چې راته ماګانی ورس روز باندې دې ختمیږي دا به سکیږي.
همدار اس کله چې مشال ریډیو د پښتو فلمونو نامتو ستوري اسف خان نه پدی اړه پختل، نو هغه هم د ملک آصف الله د خبرې تایید وکړو او وی ویل،
ماګانی حکومتان سوال تقریبا ختم شي، یو یو سینما پاتې شو سوال کې، یو سینما مردان کې، مردان نمونه نوی مارکیټ و هم لارو مطلب چې حالات صحیح نه دي. زما خیال لري چې په درو کالو کې دا فلم انډسٹری بند شي. تر دې کم نه 50-60 پروډکشن د فلم 70 فلمونه وجود لري، تر هغه کې 50 فلمونه شي. عوام دا وخت تر دې کال کې راغلي نو 2-3 فلمونه جوړ شي.
د پښتو فلمونو او ډرامو لیکوال، صحافي او شاعر یونس قیاسی هم مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې که یو پلو د امنیت وضع ښه نه ده، نو بل طرف ته د سینماګانو مالکانو د تجارت په غرض خپلې سینماګانې په پلازو کې بدلې کړې.
اوریدونکو، په خیبر پښتونخوا کې د نوو سینماګانو جوړولو د دغه فلمونو د پښتو فلمونو د جوړونکو د غوښتنو په اړه مو رپورټ اوریدو او د روانې خپرونې د سلام پښتونخوا خپرونې د پای شیبو ته راغلی یو. نو د بختیار خټک په غږ دغه زنځیری ټپې چې ورته وایي دا واورئ او له دې وروسته زمونږ د مشال ریډیو خپرونې دوام لري.
مغدا پستدا پستدا کوشتدا زه خرم چې روح په شما یار می پمینان په هیږي یریږي شرمیږي درزیږي سر زما وه په پونا تا سر نور نظم پلاره مکاره خونکاره نوکاره لاګوي تبا د کړما فروز پمر منی کرک جنے کبر جنے پختنے لا میرا شمڑ بشما مینا ڈٹول جواری دا خواری دا زاری دا بیماری دا زانتن گورم غمنا یار مسافر آنا روان دے باران دے ارمان دے خفگان دے نم زما دستر گزنا بلے بلے روپے ڈبلے نوے بہارو نوے بلبلے بجبا تیزی پلا سوشلے ورن ویمل دچاؤ نند چاملے ورن ویمل دچاؤ نند چاملے زما دین زر گل دے سم گل دے چار گل دے بل بل دے پلاس مال ناراضی نا سر نور نکم خبرے لو پرے کافرے جادوگرے عشقستہ نظر بن شما جنہیں کو نہ دلا چیدا کو چیدا الو چیدا مچیدا مچ پپوزن فریق دینا
دراغلما پمنڈا پٹنڈا پلنڈا پونڈ زنا کے دشن خالونا کستا گلے خراب شم تراب شم کباب شم رباب شم رے گوچ ٹنگار کوما لیلا مخلے خاپے رے دا ڈولے دا گولے دا پبلے دا.